میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیاد مننه کوم سرور صاحب، ساعت پر احتیا هم دقیقا د سهار اته بجې خی قدر منوریدم کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. له ازادۍ رادیو مجلې مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې افغان حکومت د بریکس په نوم د پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو لخوا د هغو تروریستي ډلو د نوم د یادونې هرکلی کوي چې په پاکستان کې دېره دي. قدرمن اوریدونکو، دا هر څه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. د بریکس ډلې د 15 غړو هیوادونو مشرانو په پاکستان کې میشته تروریستي ډلې د سیمې د امنیت لپاره د اندېښنې وړ بللې. ملګري ملتونه وایي یوازې د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې له 5000 زیات کسان بې ځایه شوي دي. او ایران د ترکیې هغه طرحه تایید کړې ده چې وایي د میانمار د حکومت لخوا د روهینګیا مسلمانانو د ځپلو موضوع د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې مطرح شي. بشپړ خبرونه. د بریکس په نوم د نړۍ د 15 هیوادونو مشرانو په یوه اعلامیه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتې تروریستي ډلې د سیمې د امنیت لپاره د اندېښنې وړ بللې او د هغو ملاتړ کوونکي مسؤل بللې. بریکس چې 15 مخ پر ودې اقتصادي قدرتونه برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي، د چین په کشمین ښار کې پرون په خپله سرمشریزه کې په افغانستان کې د تشدد د سمدستي پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت هم د بریکس د اعلامیې هرکلی کړی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. ملګري ملتونه وایي د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې له 5000 زیات کسان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې د راپور له مخې د اګست له 28 د سپتمبر تر 3 نیټې پورې په چاردرې ولسوالۍ کې 5200 تنه له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې سږکال په ټول افغانستان کې تر اوسه له 230 سره زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ اداره د هم وایي چې تېره اونۍ د دوی همکاران په پکتیکا ولایت کې پرېنښودل شول چې د 350 تنو بې ځایه شویو حال واخلي او مرسته ور ورسوي. په سریلانکا کې افغان شارج دفیر وایي افغانستان له سریلانکا سره د حواله لارې د سوداګرۍ د راکړې ورکړې د پراختیا په لټه کې دی. د سریلانکا رسنیو پرون په کولمبو کې د افغانستان د شارج دفیر منیر غیاسی له قوله وویل افغانستان هڅه کوي چې له سریلانکا سره د الوتکې په وسیله تجارتي راکړه ورکړه وکړي. غیاسی چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ په موضوع د غونډې د خاص میلمه په توګه خبرې کولې وویل هڅه کوي چې د افغان سوداګرو یو پلاوی ژر سریلانکا ته ورولي او د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاته کړي. لآزادۍ رادیو خبرونه اوري. د میانمار یا برما له روهینګیا مسلمانانو سره د روان تشدد په وړاندې د نړیوالو خواخوږي په زیاتېدو ده او اکثر اسلامي هیوادونه د میانمار په رخین ایالت کې د دې مذهبي اقلیت په وړاندې د تشدد د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي. ایران پرون دا تشدد قومي تصفیه وبلله او ترکیه د جنوساید نوم ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پر خپل ټوټر پانه په یو پیغام کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه طرحه تایید کړه چې وایي د موضوع د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې مطرح شي. ظریف په دې اړه د نړیوالو چوپتیا وغندله. د راپورونو له مخې په تېره یوه میاشت کې نږدې 400 روهینګیا مسلمانان د تشدد په پیښو کې وژل شوي او له 9000 زیات خلکو خپل کور کلی پریښی او ګاونډي بنګلادیش ته کډه شوي. د میانمار حکومت د ملکی وژنو او د کورونو د سوځولو پړه پر اسلام پالو وسلوالو ډلو اچولې. خو د بشري حقونو څارونکي ډلې او روهینګیان وایي چې د برما پوځ غواړي د دوی د روهینګیانو د وژنو او کورونو د سوځولو په وسیله دوی له خپلو سیمو وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د توغندیو او هایدروجنی بم د ازموینې په خاطر پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. نیکی هیلې تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل د شمالي کوریا مشر د جګړې لپاره خواستونه کوي.
Nuclear powers understand their responsibilities. Kim Jong-un
اټومي قدرتونه خپل مسؤلیتونه پیژني، خو کیم جونګ اون یې نشي درک کولای. لراکټونو ناوړه استفاده او اټومي ګواښونه یې ښیي چې دای جګړه په خاص غوړي. د امنیت شورا د تیر شپې په غونډه کې د چین سفیر وویل هیواد به یې پرېنږدي چې په سیمه کې جګړه ونښلي، او د روسیې سفیر وویل چې باید ټولې خواوې دا درک کړي چې د شمالي کوریا مسله پوځي حل لاره نه لري. او وروستی خبر، د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ دارالزور ولایت کې هلته چې د روسیې پوځ د افراطي جهادي ډلو پر ضد جنګیږي، دوه تنه روسي سرتیري د داعش ډلې د هوان په مرمۍ وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې چې روسي رسنیو خپور کړی ویلي دي چې یو سرتیری د هوان د مرمۍ له چاودنې سره سم مړ شو، او دوهم د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې سا ورکړه. د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د دې سرتیرو له مړینې سره په سوریه کې د وژل شویو روسي پوځیانو ټوله شمېره 430 ته لوړه شوه. روسیه د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت په پلوي د سوریې په کورنۍ جګړه کې اورګاډه شوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي چې ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې، د افغانستان حکومت د بریکس په نوم د پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو د وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرانو په خپله سرمشریزه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ کړی، او د لومړي ځل لپاره هغه تروریستي ډلې په نوم یادې کړي دي چې په پاکستان کې دېره دي او د دوی په وینا د سیمې امنیت ګواښي. دوی همداراز د دغو ډلو ملاتړ کوونکي مسؤول بللی دي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت د تروریزم پر ضد د بریکس یا پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو د ټولنې د وروستي دریز هرکلی وکړ. د بریکس په نوم د چین، برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا د هیوادونو ټولنې پرون د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ وکړ، او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې په سیمه کې د سخت دریځو او تروریستانو پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. د ولسمشر غني مرستیال ویندوی د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریکس ته د دریز هرکلی وکړ. ویل
د دې دریز پر ځای دی ورکلی کولی، یعنی دغه تهدید یو له پولو ورآخوا تهدید دی. د دې اړتیا سته چې د سیمې او نړۍ په کچه باندې له دغه تهدید سره مبارزه وشي، او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو ملاتړ وشي. تروریزم خطر دی، او د دغه خطر سره مبارزه د سیمې او نړۍ ګډ مسؤلیت دی. د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوې چې بېساري سرشندنې کړې دي، د نړۍ په نیابت باندې له نړیوالو تروریستانو سره جګړه کوي، نو په کار ده چې د نړیوالو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د ملاتړ تر څنګ په خپله برخه کې مسؤلیت هم ادا کړي.
د بریکس غړیو په داسې حال کې د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ څرګند کړی چې د دې ټولنې دوه غړیو، روسیې او چین، د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا د وروستۍ ستراتیژۍ په وړاندې ملاحظه څرګنده کړې ده. خو د بریکس مشرانو په خپله سرمشریزه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتې سخت دریځې ډلې په نامه یادې کړي. هغوی د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بللي، او د غراز یې د دغو ډلو ملاتړ کوونکي مسؤول بللي دي. د امریکا ولسمشر په زغرده ویلي چې باید پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سخت دریځو پناه ځایونه له منځه یوسي. د بریکس غړیو هیوادونو د سولې لپاره د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې هیوادونه سره نښلوي. د بریکس غړیو د افغانستان د بیا رغونې د هڅو او د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ کړی دی. دوی په خپله اعلامیه کې په سیمه کې پر امنیتي وضعیت او د طالبانو، حقانی شبکې، القاعده، لشکری طیبه، جیش محمد، حزب التحریر، داعش او نورو سخت دریځو ډلو له لوري پر تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. لشکری طیبه په پاکستان کې میشته سخت دریځه ډله ده چې په هند او افغانستان کې په تروریستي حملو تورنه ده. جیش محمد هم په پاکستان کې فعالیت کوي او هند د خپل هیواد پر پارلمان د 2000 لومړي کال پر حمله تورنوي. هند له ډیرو کلونو راهیسې له پاکستان څخه د دوه ډلو پر ضد اقداماتو غوښتنه کوي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لو د مازیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازیګر لو د سهار تر وو ل امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار لو د مازیګر تر وو ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له روسي حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په لویه برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. دا پروګرام په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د کابل د سولې لار له کشمیر تیریږي. سمال وار ژورنال خبرونه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ یوه برخه داسې تشریح کوي. که پاکستان په افغانستان کې د امریکا د جګړې په دوام کې مهم رول نوی لوبولی، یو بد لوبغاړی وو او دی. که پاکستان همکاري کړې وای د افغانستان جګړه به اوس ختمه وه، او امریکایي ځواکونه به هم په خپلو کورونو کې ول. د سمال وار ژورنال په لیکنه دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د ستراتیژیکو هڅو د مخنیوي لپاره د امریکا پرله پسې ولسمشران او څیړل شوې ستراتیژۍ ناکام شوي، او له کندې د افغانستان د ایستلو لپاره یوې بلې تګلارې ته اړتیا ده. خبرونه وړاندې لیکي د پاکستان د منځوي کولو یا د هیواد ته د سزا ورکولو ستونزه هغه څه چې ولسمشر ټرمپ خبره کړې دا ده چې هغه به نه یوازې دا چې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره ګټوره نه وي، بلکې موږ به له یوې بلې جدي ستونزې سره مخامخ کړي چې هغه د څه باندې 200 میلیون نفوس او اټومي وسلو لرونکي هیواد پاکستان بې ثباته کول دي. هغه هیواد چې د ګولډمن ساش مالي شرکت په وینا کېدی شي په روانه پیړۍ کې په یوه مهم اقتصادي بازار بدل شي. د سمال وار ژورنال په لیکنه یو شمېر کتونکو په دې موافق دي چې دغه کار به وضعیت لا خراب کړي. اوس پوښتنه دا ده چې کوم اغیزمن اقدامات کولای شي چې پاکستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان په اړه په خپله ستراتیژۍ غور وکړي. د خبرونې په لیکنه بلاخره امریکایي پالیسۍ جوړوونکي د صادقانه اعتراف وکړي چې د دې پوښتنې واضح ځواب د کشمیر په لانجه کې مستقیمه مداخله کول دي چې د پاکستان او هند ترمنځ له لسیزو روانه ده، او وړاندې په دې تاکید کوي چې د کشمیر د غوټې خلاصول یوازینۍ لار ده چې پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سلوک بدل کړي. خبرونه دغه راز لیکي چې امریکایي پالیسۍ جوړوونکي باید د کشمیر د لانجې د هواري په ګډون اساسي غور وکړي، یا هم خپلې پالیسۍ د دې واقعیت له منلو سره وتړي چې تر هغو د هغو ګټو مخه نشي ډپ کولای چې پاکستان او د سیمې نور قدرتونه یې د افغانستان په مسله کې تعقیبوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په کابل کې د پاکو اوبو پر ستونزې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي د کابل په نسبتا بډایه سیمو کې شین رنګه موټر په پلاستیکي بوتلونو کې اوبه سفارتونو، دفترونو او شخصي کورونو ته چې دنګ دیوالونه لري رسوي. په هغو موټرو کې چې پرې لیکل شوي اوبه ژوند دی. خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ښار چې نفوس له 5 میلیونو اوړي، اکثرو سیمو کې پاکو اوبو ته لاسرسی محدود دی. د څاکیندلو په برخه کې د مناسبو او فني سیستمونو نشتوالی هم خلک دې ته اړ کړي چې په خپله په غیر فني ډول څاګانې وکیندي چې په اکثرو کې پاکې اوبه له چټلو او ناپاکو اوبو سره یوځای کیږي.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم روانی ادبی رادیویی مجله ته مو هرکلی کوم. تر هر څه لومبی مو اختر مبارک سه. هیله لرم چې خوشاله ورځې شپې ولرئ. پروانه خبرونه کې له نومیالي سندرغاړي گلزار عالم سره زموږ د همکار زبیح الله مومن مرکه اوري.
دومره سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره میرمن سره په لور سره نشم اورېدلی، هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي.
دغه نمرنګ کوچی د مرکې دوهمه برخه
ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي.
درې لنډ حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د چاپي او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو مخکینی مالیاتي جریمه معاف شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وږې د میاشتې په اوومه نیټه د چاپي او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو له استازو سره وکتل. دغه کتنه چې پارک کې ترسره شوه، په پیل کې د جمهوری ریاست د دفتر مرستیال عبدالسبحان رؤوف په هیواد کې د رسنیو د ستونزو د حل تړ او پیوړی کېدو په اړه د جمهور رئیس حکم ولوست. په دغه حکم کې راغلی د باقیاتو د تحصیل د قانون د دولسمې ماده مطابق هغو غږیزو رسنیو خبرندویو ټولنو او خبری اژانسونو چې تر اوسه یې خپل مالیات نه دي ورکړي په قسطوار ډول دي د وو کلونو په ترڅ کې ورکړي. دغه راز دغه حکم مطابق د یادو بنسټونو مخکینی مالیات او مالیاتي قسطونه تر نهایي تصفیه پورې معاف شوي دي. په حکم کې راغلی چې د یادو رسنیو د فعالیت جوازونه دي د مالیاتو د لومړی قسط تر ورکړې پورې تمدید شي. وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازی صدیق الله توحیدی خبرې وکړې او له جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې د غږیزو او چاپي رسنیو لویو ستونزو ته د پای ټکی کېښود. هغه زیاته کړه له کلونو راهیسې د دغو حسابونو د تصفیې په خاطر هڅې روانې وي خو نتیجه یې ورنه کړه. په دغه غونډه کې د نورو غږیزو او چاپي رسنیو استازو هم خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتونکي شول. د وګړي د میاشتې په شپږمه نیټه د هنر او فرهنګ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد او ورسره پلاوی د کندهار له والی زلمی ویسا سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پلاوی د سفر هدف د میرویس نیکه د مقبرې د بیا رغونې او په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو لپاره د ځمکو ټاکل او د مینا او سلیمان اخونزاده د برجونو بیا رغول و چې د کندهار د والی لخوا په ټولو برخو کې د لازم مرستو منه ورسره وشوه. د بې جوازه کیبلی شبکو فعالیت به بند شي. د افغانستان د کیبلی شبکو د اتحادی رئیس احمد راشد عظیم د وږې د میاشتې په شپږمه نیټه له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې د هغو کیبلی شبکو د فعالیت مخه دې ونیول شي چې جواز نه لري. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو رئیس نجیب مرام ژمنه وکړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به تر څېړنو وروسته په دې برخه کې لازم اقدام وکړي. په کابل کې ګڼې کیبلی شبکې فعالیت کوي چې یو شمېر د فعالیت رسمی جوازونه هم نه لري.
تیرونی پارک کې د خاریانو په نوم دغه دیوال پرانسته وشوه چې د افغان ملي شخصیتونو عکسونو ته ځانګړی شوی. پر دیوال د شاوخوا 500 تنو عکسونه ځوړند شوي وو. د دې پروګرام جوړونکي وایي خلک باید ځانونه، خپل استازي او د ټولنې مخکښان پارک کې وویني. نور حال زموږ همکار یوسف خان زدران لا کوي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بېلابېلو لارو هڅه کېږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو ورخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به متأكد هستم که ملل متحده با وجود که
دا وایي زه په دې باور یم سره لدې چې ملګری ملتونه په خپل ځای لرو ولې موږ نشو کولای د غوسیدونکو په شان چې په 20مه پیړۍ کې ل خپل حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. موږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښ لري چې موږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو.
تنش در قالب کشور خود ما کار کنه.
په دغه دیوال د شاوخوا 500 مشهور افغان میرمنو او نارینهو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وایي له دې وړاندې په ار کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ار کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار له دې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د غټو کانګریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي؟ دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوې او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګیا په ټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړې وي لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
تاثیر او اغیز فکر کوم یو هدف پوری ممکن او مثبت دی. کنه د عوامو رضایت په دې ډول نه ترلاسه شوی نه ترلاسه کیږي. هم نورو چارو ته په دې هکله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسایل خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنی دریز دا ده چې د خلکو او ولس واقعي ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستانو نرمندان او ډرامه جوړون کې وایي د مرکز کوټي دولتي تلویزیون چې للسیزو رئیس د دې ایالت په بیلابیلو ژبو ډرامې او موسیقي خپروله نن سبا یې فعالیت کمزوره شوی. له اوږدې مودې رئیس نوې ډرامې نه دي تولید کړې او د نرمندانو تنخواوې هم پرې پاتې دي. نور تفصیل له کوټي زموږ د همکار بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر پیلېدو یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې په کوټه کې هم په خبرېدو پیل وکړ چې د اردو ژبې په شمول یې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو هم خبرونه او نور پروګرامونه پیل کړل. په تیرو 40 کلونو کې په سلګونو ډرامې جوړې کړې، بې شمېره مشاعرې او د موسیقي پروګرامونه یې جوړ کړل. خو په وروستیو 10 کلونو کې بودیجه کمه شوې او د هنر ټولو اړخونو ته توجه کمه شوې ده. د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې زګونه کلونه د پاکستان ټلویزیون لارې د ډرامې او موسیقي په برخه کې خدمت وکړ. خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي، بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حقل زحمي او تنخواوې هم نور کوي. د پښتو نومیالی تنزیه ډرامه جوړونکی حبیب پانیزی وایي پښتو، بلوچي او براهوي ژبو ته د سرکاري ټلویزیون کمه توجه به د دغو ژبو د ډرامو، موسیقي او هنر وده په ټپه ودروي.
دا زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټیستانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. اوس لایته ته زنګ لګي
پاکستان ټلویزیون یوازینی اداره ده چې د بلوچستان د ډرامه جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس پکې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکوونکي هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکوونکو د حقل زحمه 1.5 ملیون کلدارې پوروړې ده.
تقریبا دا پاکستان ټلویزیون 3 کروڑ روپۍ چې دی دا مخروض دی د فنکارانو. بلوچستان آرټست د پاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د شي نشته چې د خپل صلاحیت ال تشکار کی. ګوره لکه د کراچي یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای آرټستان د پاره پرایویټ چینلز ال ډیر زیات دي او پرایویټ چینل چې دی هغه ته زیاته ټایم ورکړي. د بلوچستان آرټست، د بلوچستان میوزیشن ته، د بلوچستان کوم چې ریجنل رایټرز دي هغه ته هیڅ هغه نشته برخه نشته. نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحاله شي. هغه رنګ د ډرامې وي، هغه رنګ د میوزیک وي، هغه رنګ د سنگز وي، هغه رنګ د شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقي پروګرامونه خپروي. نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانیزی وایي له تیرو 4 کلونو یوه نوې ډرامه هم نه ده جوړه شوې او زړې ډرامې په تکراري ډول خپرېږي.
د 4 کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی شوی. که سوي ده د 4 درو درو دوو دوو کالو څخه آرټیستانو ته، رایټرز ته موازی نه دی ورکړل شوی. پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج ده چې نن خپل ژغ متر دوی ورسوي. د 4 کالو څخه چې کوم ډرامې موږ زړې ډرامې کړې دي تر 200 واره زیاته چلېدلې. هغه ډرامې د بار بار چلېږي. نن چې ته کوم ډرامه وګورې ګوره په دبل هفته به بیا غ ډرامه چلیږي بیا به چلیږي نو نوې ډرامې نه کیږي دوی له موږ سره فنډ نشته فنډ پر کم زی دغه فنډ خو له مخه هم راتلی
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډیر زیات شوي چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقي لپاره ځانګړي شوي دي په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو تر څنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي
د دیرش کروڑ د پنځه دیرش کروڑ چینل ته لګي او ته پر یو ډرامه باندې لس لکه پنځه لس لکه نه سي خرڅوالی د چاینا پروګرامونه راوغواړي او د چاینا د کلتور زما او د پښتو د کلتور خو ډېر د مځکې د اسمان فرق دی هغه ته راواخلې په پښتو کې ډب کې یا د ترکی ډرامه راواخلې یا د انډین فلم راواخې زه روان یم په پښتو کې وایي که نه زه روان یم د بګوان پوجا کوم خو د بګوان پوجا پښتانه کله کوله یو خبره ته هغه رنګه نشر کې بالکل ته کلتور خرابوي خپل ژبه خرابوي باید چې ته خپلې ډرامې جوړې کړې
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو بلوچي او براهوي ژبو د خپرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقو زحمو ستونزه یې په وار وار د بلوچستان د کلتور او ټوریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزي وزارت ته وړاندې کړې خو غږ یې نه دی اورېدل شوی دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې پر پاکستان ټلویزیون د هنرمندانو پاته حقو زحمي او تنخواوې ورکړل شي او بیرته دې په پښتو بلوچي او براهوي ژبو د نویو ډرامو د موسیقۍ د پروګرامونو او مشاعرو لپاره بودیجه ځانګړې شي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې تلرو بار ټول پښتانه ورسره آشنا دي خغلی گلزار عالم له نه وشتو کلونو رئیس سندرې بولی او تر اوسه یې تر 1200 ډیر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي زموږ همکار ذبیح الله مومن له گلزار عالم سره د هغه پر هنري ژوند د پښتو موسیقي پر روان بهیر او ځینو نورو هنري مسایلو مرکه کړې چې د ښاغلي گلزار عالم په یوه سندره پیلېږي
زدب دم شروع کړی نولس سوه اتیم نه بیا هغې نه پس نولس سوه یو اتیم دو اتیم زما په خیال د بخیر د فکشنوالي سره پېښور ټلویزیون نه مې شروع کړی وه او تر دا ساعته پورې
دې ډګر ته مو څنګه رامخه شوه آیا له چا متاثره شوي وئ که له پښتو موسیقۍ سره مو مینه وه
نه شوق مې و ډېر زیات زموږ کورنۍ هغه مذهبي کورنۍ وه څنګه چې ټول خلق چې ماشومانو معاینه کوي نظر قرآن شریف بیا خو ما ورپسې بیا با ترجمه قرآن شریف هم ویلی او تفسیر مې ویلی او حفظ مې شروع کړی او خو زما شوق چې کوم دین وه سندرو سره ډېر زیات و پلار مې بغیر ریډیو روړی و چې هغې منې به هغوی خبرونه اورېدل خو چې هغه به نه و نو ما به پټې پټې سندرې اورېدې دا انسان کې یو خپل لګه وي چې شوق د زر شوق نه دی
تاسو د نظری او د قرآن شریف د تجوید خبره وکړه که خپل د عصري زده کړې په اړه تاسو وایې
ما خو سکول نمبر 4 نه مې لسم کړی دی او ګورنمنت کالج نه مې لسم کړی دی بیا یونیورسټي نه مې فاین آرټس پوهنتون نه
دا به شو موسیقي ته استاد د موسیقي په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړي او که چېرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره زده کړې کړي
ما په خپل وخت د ډیرو استادانو نه زده کړه کړې ده او څو پورې زده کړه کوم کوشش کوم چې زده کړه وکړم لومبی چې کله زما دغو د کور نه په پټه باندې ما به زه به تلم پېښور کې ډېر غټ استاد و عنایت علي سلطاني صاحب چې استاد سره هم به هم چې کله هند ته تلو نو هغه سره به استادېدو او پېښور ریډیو کې هغه وظیفه هم لرله هغه نه مې زده کړه کړې بیا عبدالحق استاد و هغه نه مې زده کړه کړې ده نواب استاد و هغه نه مې زده کړه کړې ده چې هغه د شاوري و خیال محمد صاحب هم استاد و او ما هم هغه نه زده کړه کړې ده تلخان استاد نه مې کړې پېښور کې بیا هغې نه وروسته دا زما تنده او دغه چې نه ماتېدل او زیات مې دغه کولو چې ده نور سم هم زده کړم او لاهور ته لاړم او استاد مهدي حسن چې اردو غزل ډېر غټ نوم دی هغه سره مې درې کاله لکه تګ را تګ نه و هغه په کور کې به وم هغه نه مې زده کړه کړې ده بیا چې هغوی کله امریکې ته لاړل هغې نه وروسته بیا خلکو پېژندل هم ښه لاهور کې سنټرل پروډکشن ورته وي هغې دپاره زه ریکارډ نه تللی وم نو دو دو دیر حسن راڑے غلام علی استاد آگے سر مول دل او بیا دا اگر شاگر شما اگر پی خواب پی خور تلاغ لو نو دکل موسم شمول خدا کو سازان دی سما رکھنے نو سو 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 سو
زما خیبر دشی ودان دستا کابل شکنا زما خیبر دشی ودان دستا کابل شکنا پختون هر چرتا پختون هر چرتا چی
دوست یاد شي د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې څومره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یا که په داسې وایي چې څومره کیسې ټیم ریکارډ کړی دي دوست یاد شي داسې
نو شمیر خو راته نه دی معلوم په بده مرغه خو دولس سوه البم مې ریکارډ کړي دي نولس سوه یو تن دوه تن پېښور ټلویزیون اسلام آباد کراچی ټلویزیون کوټه کې ډېر ریکارډنګ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کې ټولو چینل کی تقریباً بنا ریکارڈنگ انہوں نے کری تھی بار ملکوں کی تو سویلا جرمنی ریکارڈنگ کرے نور بلا زین کی میری ریکارڈنگ انہوں نے کری دنیا بکر کی
ستاسی و انقلابی سندر و سائل سے نظم و زمان پر خیال غالباً چیرا واخر بیاد انقلاب سر مشابین دیوانو ظلم تا خور انقلاب پاری داتا دین دی نظم دویل و پس منظر او داغ وقت سیاسی حالات و پاڑا کرا تلک پاپنیو گی
زر چکلا دی پونتون فارغ شم زمان گا آلت دغا دی خور کی ایر فورس وقت دی کی وزیفی را داغ شوی نو ما پاکی دغور کو دغور علم زالتا سلیکٹ شما نو لسوا واتے ہیں کہ زمانہ مرگری و ڈاکٹر کمال خیری صبح کی دا اگر اگر دو نمو مندر سے دوستانے دکتر مخا تشبی اگر دور گلیو ما اسی اگر آلتا مندرمندان را گلیو آلتا طولو تپتا ہو جدا شوک لری آلتا ما پروگرام اکرلو اگر پروگرام ریکارڈ شو اگر اگر شالیمار ریکارڈنگ کپنین اگر اگر کیسٹ ریلیس کو مدی کی دا سندر ہم ہوا اور پولیس اندر مارشل لا پاور بڑی سخت مارشل لا ہوا اور جو پھر فورس ہونے کی پڑے ڈیر ڈیر دگو کو بس بہرحال جی بے رکھنا پتی ماندی سو مشتی کوارٹر گارڈ ہوتا ہوں جنا کی وہ فلم دیکھنے پر سے آزما وہ زخم لاڑا انو آگ وقت کی دا کتابوں نے سکھ مود سہیل صاحب دا غنی خان دا عمر خطک صاحب دا پا بازار میں کی ملائے دل نا پتی ماندی سخت پابندی ہوا پی بین انقلابی شاعری ہوا نو دا دغی وجه نا دغی چی ما اویل دا سایل سبا نظم و بیر زیاد خلقو خواه کرا و دغی وجوهات دغی او چی سختی و بیر زیاد چی کنا مشکلات و بیا او پا هر حال بیر سندر دم دا شورت مندلی و چی و پسی بیا کسیت شوی و بیا پرامون شوی و بیا
راواخ لی بیا دا انکلاب سو نشانو نالی و نو ظلمو دا خورا انکلاب واری بہار گل زما زیو پختون خان بدوش دا وطن کڑا پسر او در پدر گل زما زپ گنا صاف سپو ہے گم بچن کی خورا نہ ہر گل زما علاج تو لگ دے گنا سوا بلند دارو زلمو دا خورا انقلاب والی دا زادہ انقلاب دا وقت لی بیاد انقلاب سو
لڑا پختنی سے متدی رستے کی نام نہیں ہے ڈیر خطرناک چھپرا والوں کا ڈیر خلگے پہ کو رکھ ڈیر خلگے مر جب لواڑا والا آیا بدغسیمو کو دین آرام اور طالبانائزیشن ہنر تسم رتاوان
منگ ڈیر دو ہنر پر لحاظ ماندے کلتور پر لحاظ منگا ڈیر زیادہ رست بوتلو دا بغلط نہیں وجہ سے کمزے کی امن نہیں کمزے کی جنگی جھگڑ بھی استنزی بھی ال تج میں ہنر دا دا آرام شیر دا دا زلی ذہن یا خوفلا ذہن کار دے کمزے کی انسان تستنزی را پیخی بھی اور پستنزو گرا گیر بھی دا جم سے کمزے میں تخطر وی نو آغازی کی هنر کل هم چکم دینو پر مختب نشی کولی کم زیگی چی پکانو سیگی تو کیسو تو دکانونا ختم شو تو منز نلادل دو زینو گورو پوهار تل هنگو تل پر چنار و دیخوا کرک لچی لچی و تانک و بنو بنو کلی زیاد دو دی خان کی دکانو سواد کی دکانونا بیخور خود بیخی گرد مارکیتو بلا زینو که دل جلال آباد کی دکانونا کیسو تو کابل کی بمو نو دغه ټولې کیسټې به خلکو ته راتلی خلکو به اورېدی هغه هر څه د مېز نه لاړل که نه خو دې سره ډېر غټ تمام زموږ هنر ته زموږ کلتور ته زموږ ټولو ډېرو خبرو ته بلا تاوان او زیان او نقصان ته رسېدلی دی خو کوشش موږ خپل کوو چې لکه دا خو زه اوس پام نه لرم چې دا به ډېر وخت به دا کله واپس کېږي نو ډېر وخت به په دې دا به ډېر وخت چې کوم ځایونه وو او کومو کې به خلکو کیسټې اورېدې سندرې به اورېدې او هغه د بده مرغه هلته چې دوکانونه ختم شو ډېر چاپېره او هغه خلک څه ماجور شو دی خو خارونو ته راغلل او کورونه پرېښودل نو دا په موسیقۍ ډېر غټ تاوان
لول بغوالي زولان دا زنزيرونا كلانو زل دا خورا انكلا باري دا زادا انكلا سواق زب دا غلار دا باد بسير شما زب دا غلار دا باد بسير شما قلت مي سلام اقلو تير شما قلت مي سلام اقلو
استعمال احترام کم احترام بات مینا والا کرے چې چاته خلک احترام لري د بلوچستان سمه سیمې دي که نه افغانستان کې نو کابل دی که جلال آباد دی ما ته بالکل یو رنګ د دې ځای خلکو مینه هم زه چې وینم فرق په دې دومره دی چې مینه سره سره دلته احترام هم زما لپاره شته
استاد په دې وروستیو کې ستاسو ډېری مینهوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار له پامه غورځولی او موسیقي کې د غیر معیاري شاعري انتخاب کوئ د دې لامل څه دی د دې وجه څه ده آیا اقتصادي ستونزې دي د مارکیټ غوښتنه ده که د موسیقي د مینهوالو معیار را پرېوته
بعضې یو زمین بشوي وي داسې کار که تاسو وګورئ نو معیاري چې کوم څیزونه ما ویلي دي او ویلي مې اوسم یم نو انسان سرا چکم دے نو خیٹا ہم تغلے شوئے دا بچی کور نو دا ہم سغواری کنا دا پتشو خبرو پتشو آغا ماندو دیر خماندو ہم نکی دی ما دیر حدا پوری ما کوشش پل کرے دے میتنی اور کرے پیسی تا پلو نرد میرے دور کرے دے چی خشائری وی خو لک وی خنزمی خغزلی خستم دے یہ غزلی ما خو زمانگا دا بدا مرگا زر اوبر دوارو زینو کی دا هنرمند دا پارا دا سست دغه نشته چې هغه د کور چې موږ ورته کچن وایو که نه اشپزخانه چې دا چې کوم دی نو د دې د فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپلو بچو د تعلیم نه آزاد وي هغه فکر ورسره نه وي دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند د خپل یو نور چې کوم کار کوونکي خلک دي استادانو پروفیسورانو د دې خیال وساتي د هغې د بچو د صحت خیال وساتي د هغې تعلیم خیال وساتي د بده مرغه زموږ په دې پښتون وطن کې داسې دغه نشته چې څه کې په خپله به ځان لکې په ناسته نه شي که نه شی د غره دیدیږي په ناسته نه شي خوځېدل غواړي څوک چې منزل ته رسېدل غواړي نو خامخا څه نه څه خو به کول غواړي نو دې د وجې نه چې کوم دی نو که څه ما یو څه ویلي وي هغه به مې دې د خاطره ویلي وي چې زیاره خبره ده نور خو زموږ نه چې کوم دی نو داسې پوله پټې شته نو بل څه داسې روزګار شته همدغه مې روزګار دی هنر دی
وړاندې په خبرونه کې د غنم رنگ کوچې د مرکې دوهمه برخه هم اوریدلی شئ. اوس وږمه سټوډیو ته راغلی او دا ځلې هم درې لنډې حکایتونه راوړي. تاسو را بولم د دې حکایتونو اوریدلو.
کلال او هنرمند. هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نورې همداسې ساده او بې نقشو نګار خرڅول. یوې ښځې د دواړو ډولونو بیه وپوښتله. ګلدان خرڅونکي ورته وویل په بیه کې فرق نشته. دې په حیرانۍ ورته وویل دا نو څنګه کیدای شي چې ښکلي او ساده په یوه بیه پلوري؟ ده ځواب ورکړ زه هم کلال یم او هم هنرمند. د کلالۍ بیه مې اخلم خو ښکلا بیه نه لري. ژغورونکی. د سیند په غاړه ولاړ کس ناڅاپه یوه چیغه واورېده. یو څوک لهو کېده او مرسته یې غوښتله. ولاړ کس دریاب ته ودانګل. سړی یې بچ کړ خو سا یې لا نه وه سمه شوې چې د دوو نورو چیغې یې واورېدلې. د هغوی حملو اوبو را وویستل. وروسته یې یو بل کس او بیا څو نور کسان د سیند له خوني څپو وژغورل. د خپل ورځ په ژغورلو تیره کړه خو دې ته یې پام نه شول چې لږ وړاندې یو لیونی ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور بر شي سیند ته یې پورې وهي. د بیکړه په ژوند راز. زوم خپل خسر ته وویل په کور کې دې هیڅ وخت کړپ نه وي. ډېر خلک ستاسې د ژوند ارمانجن دي. د ښځې او میړه د آرام او بې جنجاله ژوند راز په څه کې دی؟ خسر یې ورته وخندل ویې ویل هیڅ وخت د ښځې په تیروتنو اور مه اخله. حوصله کوه او په زړه کې دا خبره در تېروه چې همدا د دې کمزورۍ او نیمګړتیاوې دي چې تر ما یې ښه میړه نه دی په نصیب شوی.
تیره اونۍ مو د شاعر او لیکوال غنم رنگ کوچې د مرکې لومړۍ برخه واورېده. ژمنه مو کړې وه چې را روانه اونۍ به یې د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار همایون هیواد ورسره کړې خپروو. مرکه چمتو ده. نن ښاغلی غنم رنگ کوچۍ راته وایي چې شاعران څنګه کولای شي ښه شعرونه ولیکي.
کوچۍ صاحب، ستاسو په شعرونو کې ځینې کسان یاد شوي دي، ځینې مخاطب شوي دي، لکه پیروزه، زردانه، شپونکی، داسې نور. دا خپل نوښت بولئ که نه؟ له چا څخه په تاثر مو دا کار کړی؟
دا کوم نومونه چې تا یاد کړی دا د مونږ کوچني نومونه دي او دا په مونږ په خلکو کې دغه نومونه ډېر کارول کېږي. نو ما شوري کله به چې په ما شعر راورېده نو تا کړی دی، ما کړی دی، آواز دی او جانان دی، دا شیزونه خو چونکه ډېر کارېدلي. د جانان ردیف باندې مونږ په زرګونو غزل اورېدلی دي، په زندګۍ م اورېدلی دي، په ژوندونه م اورېدلی دي. په دې ردیفونو باندې نو ما ویلې چې یو داسې ردیف وي چې هغه نوی او په هغې کې خبرې وسي په آزاد مټ باندې. نو هغه دغه هڅه کې ومنو. یو وخت بیا داسې راغی چې دغو نومونو ته ما ورپام سو. نو بیا ما په کوچیه لکه دا تا یاد کړه، پیروزه، زردانی، لالپری او اشرفی، نو دغسې ردیفونو باندې سو نورو باندې ما غزل ولیک چې ملګرو له خوا نه ډېر تود هرکلی وسو او ډېر خوښ سو. او په دې کې بیا د ما دا کوشش و چې زه مثال خبره په شپونکي باندې شعر لیکم. لکه اوس دا شعر داسې: دا لویې لویې لارې به زمونږ د وطن نه وي چې جوړې په قدم قدم مورچې نه دي شپونکی. نو دا د مونږ د وطن حال هم بیانوي او د کوچیانو هغه سفر هم بیانوي چې دوی روان دي. او داسې د خپلو کې مجلس کېږي د دوو شپونکیو کوچیانو تر منځه، د هغې هغه منظرکشي هم پکې ده. که څه هم چې اوس وخت کې بس ادیبان نوي نوي راغلي، نو هغوی داسې یو ردی پیدا کړي صاحبه یا بل شی یا بل شی، نو بیا هغه شعر ورسره ټچ نه کړي، هغه ردیف سره نیمګړتیا ته پاتې سي. خو دوی بیا خوشحاله په دې سي یاره ما دا شعر ولیده ولیکه او ردیف مې نوی راوړ. صحیح ده، ردیف خو به د هغو نوی، خو دغه خبره ور ټچ کول او دا شعر سره تړون دي د ردیف راوستل چې دا بیا ډېره زړه چاودون غواړي. نو ما ته دغه خپل ښکاري. البته که څه هم سي دمان آباد بیا مرګرو پکې ډېر ښه شعرونه مو لیکل او هغه نوم هم پکې وکړ.
که مخکې دا خبره کېدله چې قافیه یا ردیف دا چې فعل وي شعر غومره ورسره خوندور کېږي هغه موسیقیت یې زیاتېږي، تاسې نمونه پکې راوړی دي که نه؟ دغسې مسایلو ته ډېر پام نه دی شوی یا ډېر بحث نه دی پرې شوی چې دغه شیان څومره شعر خوندور کوي.
په دغو سیزونو کې دا کوم سې نمونه دي، په دې کې یوې خبرې ته ډېر پام ضرور ده. دا خو ښکلی کوي ډېر، دا له شاعر پورې اړه لري چې کوم شاعر دا شعر لیکي، چې ده په کوم اندازه لیکلی ده، د خواري د شعر سره څومره کړې ده، نو دا بیا له شعر لوستو نه بعد معلومیږي. د ما سې بیا کومه هڅه وه، نو هغه دا وه چې په دې ردیفونو کې زه په داسې توګه باندې نومونه راوړم چې هغه په سماعت باندې بد ونه لګېږي، چې څوک یې په هر محفل کې وایي، که په کور کې وایي، که په سهارا کې وایي، کار څوک یې سره وایي، سي په سماعت بد نه لګېږي. نو دا سما کړې.
کوچی صاحب، تاسې ډېر شعرونه لیکلي، د شاعرۍ یو کتاب مو چاپ دی او بل هم را روان دی، دا تجربه به هم درته شوې وي چې که یو څوک شعر لیکي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
شعر چې ده ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي. خدای دې وبخښي، درس صاحب مو چا پوښتنه کړې وه چې تا دا کتاب لیکلی ده غزل، او دا خو دې ډېر معیاري لیکلی ده، او په دې باندې تا ډېر اوارډونه واخیستل او ډېر ونازول شي او پښتنو کې د ډېر هرکلی وشو. نو ده ورته ویلی چې نه، دا څومره زندګي دما ده دومره نور هم سي، نو زه د یوې مجموعې ښې مجموعې اک نه سم پوره کولی. نو دغسې شعر هم ده، د یوې ښه شعر لیکلو لپاره ډېر اوږد مزل پکار ده چې هغه په سکروټو باندې تګ ده، او د اوسپنو سپلۍ زړول دي. که څه هم چې نن سبا داسې دور ده، زمانه ډېره تیزه ده، د ژوند ضروریات ډېر زیات شوي دي، هر سړی په زغل ده، کتابونو ته لاسرسی نه کېږي، رسنۍ دي په دې کې شعر یا واوري یا یې ولولي، نو بیا یو شاعر یې هغه دا هڅه وکړي چې شعر ولیکي، او هغه بیا ووایي چې یاره ما ښه شعر ولیکه، کنې حالانکې هغه په نوم سره خو شعر یې کاپی مې ردیپې مې، خو هغه داسې شعر بیا نه وي چې ټولنې ته د کوم شعر ضرورت ده هغه نه وي، فکري پختګي پکې نه وي، پوخ پیغام پکې نه وي، څه کام ته څه زده کړي، یو رڼایي څرک ورښي. شاعر خو داسې داسې هغه کام ته یو څرک ورښي چې دغه د رڼایي لار ده، که څه هم ژوند یې په تیارو کې یا په رڼا کې، خو هغه په دې ټولنه کې یو کردار ادا کوي شاعر. نو د ښه شعر لپاره پوهانو رنګ په رنګ سیزونه یادونه کړې ده چې باید داسې داسې، نو د هر پوه او د شاعر خپل د ذهن معیار ده. خو زه خو چونکې دوره تجربه نه لرم، خو بیا هم زه چې څه د ځان دپاره خوښوم باید چې د بل لپاره هم خوښ کړم. نو زه دا وایم چې د ښه شعر لیکلو ناول باید چې د پښتنو چې څه شاعران دي پیاوړي او جدید او کلاسیک، نو کم از کم چې دا خو سړی ټول ولولي، چې دغسې یو څه شعرونه دي د په ذهن کې، چې د ده دا ژبه او دا ذهن دا د شعر لپاره بالکل جوړي، چې دا خبره هم کوي چې دا شعر کېږي. دغه دوه خبرې چې له دې سره سره که دا چېرته نورې ژبې د ده زده وي او شعر لیکي، نو ډېره ښه ده، باید چې له اردونه هم خبرې، له انګلیسي نه هم خبرې، له عربي ادب نه هم خبرې، له پارسي نه هم خبرې. خو که بیا داسې د تعلیم یې داسې کم وي نورو ژبه باندې نه پوهېږي، نو بیا ده ته پکار ده چې دا منظومه ژباړې ولولي. منظومه ژباړې به ده ته دا پیدا ورکړي چې دا به له دې نه خبر کړي چې نن سبا د دنیا ادب په کوم لیول ده، د پښتو کوم معیار ده، د نورو ژبو کوم معیار ده، خلکو کوم توکي کارولي دي په ادب کې، او موږ کوم موضوعات څېړو. نو دې سره به د ده ذهن ډېر پراخه شي، او د ده ذهن ته به دا پکې تورې راشي، پکې تورو یوه خزانه به د ده په ذهن کې جوړه شي، دا به بیا په هغې باندې حکمراني کوي. نو داسې کله بیا شعر لیکي، نو ده نه به هغه تکرار نه کېږي د داسې الفاظو چې خانهپوري پکې هسې کوي، دا به بیا هغه څه لګوي په هغه جي کې، لکه وایي که نه وایي شاعر چې د ډېر زرګر مثال لري، نو زرګر داسې هغه څه زرګر نه وي، هغه په دې لفظونو باندې زرګري کوي. نو هغه سې کله شعر لیکي چېرته چې د کوم لفظ ضرورت یا هغه په هغه ځي کې لګوي، نو هغه سې بیا څوک اوري، له درون ارکلي سره مخ کېږي، په سماعت باندې ښه لګېږي. نو زه وایمه د ښه شعر لپاره باید ښه ډېره مطالعه وشي، نو دې سره به شعر ښه شي. او له دې سره سره یو بل شی ډېر ضروري ده، د ښه شاعري لپاره باید چې په شاعر کې پیتري د شاعري رنګ هم وي، کنې په مطالعه باندې که صرف شعر جوړېږي، نو بیا موږ پیچډي ډاکټران هم لرو چې هغو پیچډي کړي، ډېر زیات تعلیم یې کړی، ټول ژوند یې په تعلیم لګولي، خو چې هغو کله ټپه هم بیا وایي، نو دیرلسو سیلابو په جای او د نهو سیلابو په جای باندې هغه ټپه دې پنځلس شي او دلته ته کمه شي پنځه شي، کنی حالانکه هغه ادب هم ډېر لوستی، خو هغې کیسې هغه کوم شی کم وي هغه دا پیتری رنګ ده. نو که یو شاعر شعر لیکي باید چې هغه شاعر وي، شعر سره یې مینه وي، او هغه په ځان کې دا محسوسوي چې یاره زه که یو کار کومه، یو روزګار کومه، نو زه له دې سره یو شاعر هم یم، او شعر په ما راورېږي، الهام په ما کېږي. نو زه وایمه چې دغه د مطالعې اړخه او شعر پیتری، شاعر سي باید پیتری وي، نو دا دوه شیونه ضرور دي. نو دا دواړه چې سره ټچ شي نو بیا ښه شعر لیکل کېږي.
کوچی صاحب که په پای کې یو شعر راته ووایه.
په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه، او ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه وي خوسېدلی یم جانانه. چې نور څوک یې تصور کولی نشي، چې نور څوک یې تصور کولی نشي، زه په هغو لارو تللی یم جانانه. د رقیب به داسې رمې مخ ته ګرځي، زه ډېر زیات زورولی یم جانانه. داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، چې زه ولې دومره غلی یم جانانه. له دې وږو نظرونو په امان یم، له دې وږو نظرونو په امان یم، زه کوچۍ پټ اوسېدلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
نن د کتابتون په برخه کې زموږ همکار ذبیح الله مومند د دانش مطبع او کتاب پلورنځي له تخنیکي مرستیال ښاغلی سپین سهار سره مرکه کړې ده. و به ورو چې تېره اونۍ کوم کتابونه چاپ او خپره شوي دي.
ښاغلی سپین سهار، تاسو په تېره اونۍ کې کوم کوم کتابونه چاپ کړي دي؟ که د یو یو نوم او د منځپانګې په اړه راته لږ معلومات راکړي.
په تېره اونۍ کې خو ډېر کتابونه چاپ شوي دي، زه به یو یو تاسو ته ووایم. یو دی د مینې څلوېښت اصول چې د الف شفق کتاب دی، او میر احمد یاد ژباړلی دی. کتاب اے فائیو سایز کې دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، ښکلې پښتۍ لري او څلور سوه څلېرش مخه دی. دا د الف شفق کتاب دی، او الف شفق سیدا د ترکیه ده. تر اوسه پورې پنځلس کتابونه لیکلي دي، لس یې ناولونه دي. د مینې څلوېښت اصول دا ناول یې په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکی ژبه یو ځای خپور شوی دی، او یوازې په ترکیه کې 1500 ځله چاپ شوی دی. په دې ناول کې د شمس و مولانا کیسه شوې ده، د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخیستل شوي، او دا هم ویلی شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژنګلوي وړاندې شوې ده.
په میز باندې سنور کتابونه هم پراته دي، که د دوی په اړه راته لږ معلومات راکړي.
بل نوی کتاب چې چاپ شوی دی دا هم ژباړه ده، د جګړې هنر نومیږي، د سانت زو، ډیر مشهور نړیوال اثر دی، ژباړنی محمد عاشق یعقوب دی. دا هم اے فائیو سایز په سپین کاغذ چاپ شوی دی، رنګه پښتۍ لري او یو سلو څلور څلوېښت مخه دی.
د کتاب نوم د جګړې هنر دی. په دغه کتاب کې د جګړې د هنر په اړه لیکوال څه ویلي دي؟
لیکوال خو ډېرې خبرې پکې کړې دي، خو دا هغه کتاب دی چې لومړی پلا پکې د پوځي عملیاتو پلان او ستراتیژي د عقل پر بنسټ لیکل شوی ده په دې کتاب کې، او بل پکې داسې لارې ښودل شوي دي چې د دښمن پوځ له جګړې پرته څول تسلیمولی شو یا څوړ تسلیمېدلی شي، او په پوځي ستراتیژۍ کې تر ټولو لرغونی او تلپاتې اثر ګڼلی شي. په اوسنی مدیریت او مینجمنت کې هم د سانت زو د همغه وخت د اصولو نه ګټنه کېږي، اوس هم خلک له هغه نه ګټنه کوي، ځکه ورته تلپاتې اثر ویلی شي.
پیرودونکی پاچا وی، دا هم ستاسو یو نوی خپور کړی اثر دی، که په دې اړه راته لږ معلومات راکړي.
بلې، دا هم د دې راټولونکي میر احمد یاد دی، او د پیرودونکي د ارزښت په اړه باندې دا لیکل شوی دی چې یو دکاندار څه وړ کولی شي خپل اخیستونکي یا د سودا رانیونکي هغوی ځان ته را جلب کړي، او سودا په داسې بڼه باندې پرې خرڅه کړي چې په هغوی سودا هم خرڅه کړي وي او ترمنځ یې هغه خوشحاله کړی هم وي. دا کتاب هم په فائیو سایز کې چاپ شوی دی، سپین کاغذ باندې چاپ شوی، یو سلو شل مخه دی.
د وروستي کتاب په اړه لږ راته معلومات راکړي. د یو بل کتاب هم دی، د سیمو تاریخي جغرافیا.
د سیمو تاریخي جغرافیا د دویم چاپ دی، له علامه عبدالشکر رشاد بابا سره، د مرکو ټولګه ده، مرکه کوونکی صدیق الله بدر دی. دا هم په فائیو سایز کې چاپ شوی دی، پښتۍ رنګه ده، کاغذ یې بک پیپر دی، یو سل اته اتیا مخه دی. په دې کتاب کې د سیمو د نمونو د تاریخي نمونو په اړه باندې علامه عبدالشکور رشاد بابا څخه بدر صاحب پوښتنې کړي دي او هغوی ډېر تفصیلي په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي. مثلا د ام البلاد بلخ په اړه باندې پوښتنه شوې ده، دوی ځواب ورکړی دی. داسې د اندخوی په اړه، باسول، بامیان، بدخشان، بوست، بغلان، بنو، پښین، پنجشیر، پنجوایی، تالوقان او داسې نورو سیمو په اړه باندې پوښتنې شوې دي او رشاد بابا یې ډېر ښه مفصل په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي.
زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00 بجې.